امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي
السلام علیکم د سوری ولسمشر امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې له سوری څخه دی ووزي د سوری ولسمشر بشار الاسد خبرداري ورکړې ک امریکایي ځواکونه له سوری څخه ژر ونوزي د امریکا او سوری د ځواکونو ترمنځ به کړکیچ لا پسې زیات شي اسد د روسیې یا رشیا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوری کورد ځواکونو سره مذاکرات ته تیار دي د سوری د ډیموکراټو ځواکونه چې کوردان مشرک وي د امریکا له خوا یې ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوری په یو څلورم برخه کنټرول لري خو بشر رسد وویل چې د ډیموکراټو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیانولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی د سوری ولسمشر وویل چې په سوری کې یوازې ستونزې ډیموکراټ ځواکونه دي خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي نوموړي وویل زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده او دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده خو که پروګرام ګټه ونه کړه یوازینی چلن زور ته مخه کول دي بشر وسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوری څخه خپل ځواکونه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د تیری غبرګولي لسمې پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 4.5 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځینه رای ورکوونکو شمیر زیات شوی دی او اوس د ټولو ثبت شوو رای ورکوونکو 22% ښځې دي شاغلی هاشمی وویل تیره اونۍ د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 25% و خو د نورو نوو شمیرو له مخې اوس د ټولو رای ورکوونکو چې خپل نومونه یې ثبت کړي دي 2% یې ښځې دي د ټاکنو د خپلواک کمیسن دغه کمشنر وویل چې په څلور دېرش ولایتونو کې د روانو ټاکنو لپاره نوملیکنه روانه ده د شمالي کوریا مشر ویلي دی چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه په خپله ژمنه کلک ولاړ دی کیم جان اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په کتنه کې کړې ده د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي دی چې کیم په پیونګیانګ کې لاروف سره په خبرو کې ویلي دی چې دی هیله مند دی چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل کېدای سي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د شمالي کوریا کتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې خبري وکړې د اروپایي اتحادیې مقاماتو او چین ویل دي چې خپله ټوله هڅه به وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي د دې مقاماتو څرګندونې په داسې حال کې سوي دي چې تیره میاشت د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون له موافقې څخه ووت د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ له رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کیږي او دا تر ټولو اړخونو دنده ده چې عملي کړي په اسپانیا کې پخوانی صدر اعظم بې طرفه او نوی صدر اعظم ټاکل شوی دی د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیمزی څخه واورو
په هسپانیا کې پارلمان صدر اعظم ماریانو راخیو پرون بے صلاحیته او د هغه پر ځای د سوسیالیست مخالف ګوند مشر پیډرو سانچیز صدر اعظم وټاکل شو دا په تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو کې لومړی ځل دی چې پارلمان د ملک برحال صدر اعظم بے صلاحیته کوي د هسپانیا پاچا شپږم فیلیپ به نوي صدر اعظم ته د وفاداری لوړ ورکړي مخکنی صدر اعظم شپږ کاله په واک کې و هغه تیره ونې محکمې په دې تور مجرم وګاڼه چې د ګوند پخوانی غړو یې رشوت خوړلی و او اداري فساد یې کړی و نوی صدر اعظم سانچیز شپږ څلوېښت کلن دی هغه به د وفادارۍ د لوړې نه وروسته د هسپانی وم صدر اعظم وی چې ټاکل کیږي اشرف الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
د پاکستان پخوانی قاضی الکوزاد ناصر الملک د جمعې په ورځ د پاکستان د موقت صدر اعظم په توګه لوړ وکړه پاکستان په تاریخ کې د دوام ځل دی چې ملکی حکومت خپله 15 کلنه دوره بشپړوي د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي ناصر الملک چې د پاکستان د ډیموکراتو بنسټونو په مدافع مشهور دی د جولای د میاشتې تر 15 پورې به چې ټاکل شوي چې په هغه هیواد کې عمومي انتخابات وسي د پاکستان د صدراعظمۍ چارې پر مخ وړي. پخوانی صدراعظم ښاغلی عباسي وروسته له هغه د صدراعظمۍ چارې ترلاسه کړې چې د پاکستان سترې محکمې په 2010 کې د نواز شریف صلاحیت سلب کړ. د ډنمارک حکومت د نقاب یا د داسې جامو اغوستلو پر اغوستلو بندیز اعلان کړی دی چې په عام مظر کې یې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایا د دیر شورا مخالفو رایو پر وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. له دې پریکړې سره مسلمانان نسي کولی چې نقاب یا برکه واغوندي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو د حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه بولیل ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼې کې ویل دي چې ټولې ښځې باید د خپلو جامو په غوره کولو کې آزادي وي او باید آزادي اجازه ولري چې له خپل هویت او عقیدې سره سمې جامې واغوندي. د دې قانون سرغړونکي باید درې ځلې د 160 امریکایي ډالرو معدل جریمه کیږي، خو څلورم ځل بیا 1400 امریکایي ډالرو معدل جریمه به ورکوي. دا آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې 4.5 میلیون رایو ورکوونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي چې 2 په سلو کې ښځې دي، خو د ټاکنو د څار ادارې پر دغو شمیرونو شک څرګندوي او وایي کیدای سي دا شمیرنې به سمې نه وي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د پنجشنبې تر ورځې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 4.5 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمیشنر سید عبدالله هاشمي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځینه رای ورکوونکو شمېر زیات شوی دی.
یوه خبره چې پرې ډېر خوشحاله یو هغه د ښځینه رای ورکوونکو په نوم لیکنه کې زیاتوالی چې یو ډېر ښه بدلون دی. تر تیرې اونۍ پورې د ښځینه رای ورکوونکو شمیر د ټولو رای ورکوونکو 50% ته رسیده، خو د نوو شمیرنو له مخې دا شمیر 2.5% ته لوړ شوی چې دا ښایي چې ښځو په نوم لیکنه کې ګډون کړی.
د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون دغه کمیشنر ویل چې په 4 ولایتونو کې د راروان ټاکنو لپاره نوم لیکنه لا روانه ده. د ټاکنو خپلواکۍ کمیسیون د وریدي میاشتې په 15 د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر د 4 ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ، چې د غوی په 15 دا بهیر د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالۍ ته هم وغځېد. همداشان د ټاکنو خپلواکۍ کمیسیون وایي چې په تېرو 6 ورځو کې چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د نوماندانو نوم لیکنه پیل شوې، په دغه موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره 2000 چې 288 یې ښځې دي د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون دفترونو څخه د نوماندۍ دوسیې او فورمې اخیستې دي. ښاغلی هاشمي ویل چې یوازې په کابل کې د ولسي جرګې لپاره په مجموعي ډول 250 چې یو نوي زیدی پرمی اخیستی دی. د دې ټولو څخه 15 بیرته خپل پرمی کمیسیون ته سپارلې دي. همداشان سید عبدالله هاشمي ویل چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره 2599 چې 4 خزیدي د نوماندۍ دوسی او پرمی اخیستی دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د غبرګولي په 15 د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر پیل کړی چې د غبرګولي تر 2 به دوام ومومي. د ټاکنو څار ادارې کومې شمېرنې چې ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا خبريږي پرې شک څرګندوي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې پیپا ایجابي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې په دې شک خودی چې کیدی شي ټاکنو د خپلواکه کمیسیون شمیرنې سمې نه وي.
د وی خو موږ په دې نه پوهیږو چې د خلکو د ګډون ونډه د ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په کچه څومره یو بل سره توپیر لري. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي بانک جوړ کړ او ارقام تر ارزونې لاندې ونیول شي، ممکن دا شمیر راکم شي. تر اوسه کمیسیون د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی او موږ لا ډاډه نه یو چې دا شمیر به حقیقي شمیر وي.
همداشان د پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنه وښوده.
ما قبل درم که مثلا د 23 ولایت هنوز هم
مونږ سره شمیرن شته چې په ډیرو ولایتونو کې خزي دیده نه دی چمتو شوی چې ځانونه د ولسوالیو د نوماندانو په توګه ثبت کړي، حتی د کابل په ولایت کې او یا شاوخوا ولایتونو او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې.
شمال شمال شرق کشور
په افغانستان کې در روانو ټاکنو په وړاندې لوی وخت امنیت ښودل کېږي. د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه په یو شمېر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم نه دی پیل شوی. د افغانستان پارلمان 209 څوکۍ لري چې د ولایتونو د نفوسو په تناسب په هر ولایت کې د سړو او ښځو څوکیو کونډه بېله شوې ده. همداشان د افغانستان پولیسي جرګه کې کوچیان هم 10 څوکۍ لري. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د تلې 23 د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په کندهار کې د لوړو زده کړو لپاره 460 تنو د 12 ټولګیو فارغو نجونو د کانکور ازموینه ورکړه. سږ کال په دې ولایت کې ټوټل 3290 کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت مقامات وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ناامني د تعلیم په وړاندې لوی خنډ دی. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپال په رپورټ کې واوري.
په جنوبي ولایتو کې سږ کال څخه باندې 6000 د 12 ټولګیو فارغینو د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو د هلمند پرته په زابل، روزګان او نن هم په کندهار ولایت کې یاد ازموینه بشپړه سوه. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي سره لدی چې دا شمیر کم دی، خو د تیرو کلونو په پرتله پرمختګ شي. کندهار ته د لوړو زده کړو د وزارت له لوري د کانکور د کمیټې مشر پوهاند عبدالشکور داور وایي چې نامنیو په جنوب کې د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی.
تاسو پوهیږئ چې په ټولنه کې اول د ستونزې اصلي لامل جنگ دی. دویمه خبره چې ډیره مهمه ده، باید معارف توجه وکړي. معارف باید د سهولتونو بودیجه لري، باید زمینه ورته مساعده کړي. وخت چې د 12 څوک فارغ نشي او یا داسې په نوم فارغ شي، هغوی یا ناراضي کانکور ته کراسي نتیجه نه ترلاسه کوي. توجه باید اساسات ته وسي، توجه باید معارف ته وسي. د دغو ستونزو اصلي لاملونه امنیت دی او کمه توجه د معارف پر.
په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې سږ کال 3290 تنو د 12 ټولګیو فارغینو ګډون کړی چې 460 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنوی ترڅنګ کلتوري محدودیتونه او زده کړو ته نه لاسرسی لا هم د ښځینه لوړو زده کړو پر وړاندې عمده خنډونه دي. خپل د سرجنی کانکور ښځینه ګډون کوونکې هم همدا خبره کوي.
د فاميلي اجازه نسته زموږ د افغانستان خصوصا مې د کندهار شرایط نه دي برابر، نو په دې خاطر د نسته کولای چې پرېښو دي. خپل انجونې او زموږ افغانستان انجونې چې ډېرې کمې دي د اعلی تحصیلاتو کې، چې نو هغه د شرایط له کبله موږ دغه والدین اجازه نه سو کولای.
په زابل کې څه باندې 400 تنو او په روزګان کې 600 تنو د کانکور ازموینه ورکړي، خو په هلمند کې له 2000 تنو څخه به د کانکور ازموینه په راتلونکي اونۍ کې واخیستل سي. د جنوبي ولایتونو په کاچه د کانکور په ازموینه کې د ښځینه ټولو ګډونوالو شمیر نږدې 800 تنه شول کیږي. د کندهار حوزې د دولتي پوهنتونونو عمومي رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې که څه هم له لوی سره په جنوب کې د 12 ټولګیو د فارغینو شمیر کم دی، خو د تیرو ټولو کلونو په تناسب د پاملرنې وړ دی.
دغه ټولنه هر رښتې ته ضرورت لري. یوازې زمونږ د طب ډاکټران هغه نشي جوړولی، افغانستان نشي جوړولی. زمونږ ټولنه که جوړی معارف پہ جوړی، معارف پہ جوړی او لوړې زده کړې پہ جوړی او دغه نور رښتې پہ جوړی، زراعت پہ جوړی، یعنی په طب ډاکټرانو صحیح ده چې زمونږ د ژوند سره سروکار لري، ولې دا حتمی نه ده چې زمونږ د ټول ډاکټران شو.
د لوړو زده کړو د وزارت مسولین وایي چې له لوړو زده کړو سره د ځوان نسل لیوالتیا به د وړتیا له پلوه د هیواد راتلونکي نور هم ډاډمن کړي. د لوړو زده کړو په برخه کې سږ کال د کندهار پوهنتون تر 3000 د زیاتو محصلینو د شاملېدو چمتووالی لري. دغه راز د دې پوهنتون د زابل، روزګان او هلمند څانګې هم پکې شاملې دي چې د ټول هیواد د کانکور بریالي کسان به ورته معرفي کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په هند، بنگلادیش، پاکستان او نیپال کې څه باندې 150,000 د خښتو داشونه دي. چې د تور کاربن په نامه لوګی خارجوي او د کاربن ډای اکسایډ څخه ورسته د اقلیم په بدلون کې دوهم لوی عامل دی. مګر په 2015 کال کې د سیمې په یو برخه کې تباه کوونکې زلزله سوې چې په نیپال کې د هوا ککړتیا پاکه کړه. د امریکا خبریالې جولی تابو په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په سلګونو زره د خښتو د جوړولو کارګر د اسمان لاندې چې د خښتو داشونو لوګو تور کړی دی، په درس جنوبي اسیا کې د منځني دورې د شرایطو سره سم کار کوي. مګر د رختر په میچ و 8.8 درجو زلزلې په 2015 کال کې نیپال وجړقاوه. تقریبا 9000 تنه مړه کړل او د هیواد تقریبا دریمه برخه د خښتو داشونې د خاورو سره خاورې کړل. د بشری تراژدۍ سره سره د چاپیریال کارکوونکو ته دغې تباهۍ دا موقع ورکړه چې د دغو فابریکو لږ تر لږه یوه برخه پاکه کړي. د غره د انسجام د پرمختګ لپاره بین المللي مرکز د خښتو د جوړولو د داشونو یو پروګرام پیل کړ او داسې داشونه جوړ کړل چې خښتې پکې په بل ډول جوړېدې، ځکه نو کم زهرجن مواد تولیدول. بادیا بان مالی پرادان د دغه پروګرام منتظم دی او وای
We have changed three things. One is more resistance to earthquake. The second is less polluting. And third is more energy efficiency.
من درې شیان بدل کړل. لومړی د زلزلې په مقابل کې مقاومت، دوهم لږه ککړتیا او دریم د انرژي مؤثریت. خښتې چې دننه په بټۍ کې ګډې وډې کېښودل شي نو تاو په مؤثریت سره د خښتو ترمنځ تیریږي، د ډبرو سکاره په بشپړ ډول سوځي چې کم لوګیا تولیدوي. د خښتو د داشه څښتن راجکومار لاکمارو وای
یو خاصیت وټاورنلای نه صفا کرنے حسابمه نه میله لیکو سو او بیاپار ته خپل ثمر چندای چا
ساتي زه له داسې وی طریقې نه کار اخلم چې چاپیریال پاک ساتي. تجارت خپل ځای لري، مګر زما لومړی هدف دا دی چې په مؤثره توګه د لوړ جنسیت شیان د څنګ په کمو موادو سره تولید کړم. زه فکر کوم چې نور په درسې واد کې له دې طریقې نه کار اخلي. په دې طریقې سره 80% زهرجن مواد کم شوي دي او مهمه دا ده چې د خښتو د بټیو د څښتنانو د ډبرو اسکارو لګښت نیمایي ته راټیټ کړی دی. د نیپال د خښتو د فابریکو د فدراسیون رئیس مهندرا چتراکار وای له هغه وخت نه راپدې خوا چې موږ د خښتو د تیر بیر خودلو طریقه غوره کړه د هوا ککړتیا کمه شوې ده. موږ د ډبرو سکاره زیات نه استعمالوو او ښې خښتې ژر لاسته راوړو. د کاټمنډو په ناوه کې د خښتو اکثره بټۍ په نوې ټکنالوژۍ سره عیار شوې دي. بل اقدام د دغه ټکنالوژۍ خپرول دي. مهندرا چتراکار بیا وایي
آگامی دوی تین برس روپیہ
موږ غواړو په راتلونکو دوه درې کالو کې په نیپال کې د خښتو ټولې بټۍ بدلې کړو. د بنګلادیش، هند، نیپال او پاکستان د خښتو د داشونو څښتنانو په روان کال کې په کټمنډو کې غونډه کړې وه چې په نوې طریقه باندې خبرې وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنه له دولت څخه د صنعت د ودې او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړول غوښتنه کوي. صنعتکاران وایي چې وارداتي برېښنا ګردېز ته رسېدلې، خو د صنعتي پارک د جوړولو لپاره نورو اسانتیاو ته هم جدي اړتیا سته. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
دا په ګردیز ښار کې د دروازو، کړکیو او نورو ساختماني موادو ری تولید کارخانه ده. پر دې کارخانه نږدې 300,000 ډالر پانګونه شوې. خود صنعتي پارک د نشټون لکه بل په وکیرایي کور کې فعالیت کوي. د دې کارخانه مسؤل داد محمد وایي چې ډیزلي برېښنا د کارخانه لپاره د مناسب ځای نشټون او کله ناکله ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه دي. هغه د دې خنډونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي.
نو د موږ د پارم ډیر سہولت نور خلق بم دی ته واحد سہولت سی سدا سی فابریکی جوړی کی او غریب خلکو ته د کار موکه مساعد سی او کارونه وکي ورسره لمک سره اوس په حال په دې فابریکه کې 22 نفر کار کوي نو د هاري یو کم ماش 15000 ده زیات ماش تر 10000 افغانو پورې د موږ کوو
د صنعتکارانو په وینا د صنعتي پارک لپاره برېښنا ځمکه او امنیت تر ټولو مهم فکتورونه بلل کیږي ګردیز ته وارداتي برېښنا رسیدلې او د ویش چارې روانې دي خو د ځمکې برخلیک اعلان نه دی معلوم که څه هم دولتي چارواکي وایي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه بیله کړې خو د پکتیا صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالغفور روان وایي چې تر اوسه د ځمکې د ویش عملي کار نه دی تر سترګو شوی
پوره یقین سره دا ویل شم چې پکتیا خلک د پکتیا خصوصا صنعتکاران او ملي تجار دې ته حاضر دي چې پکتیا یو ښه صنعتي ولایت ولري دا زموږ لپاره د افتخار ځای ده چې زموږ او تاسو خپل خلک تولید کوي او د خلکو په خدمت کې وړاندې کوي یو څه چې باید په دې اړه باندې ووایم چې دا د حکومت وظیفه ده حکومت دې باید په دې اړه باندې هغه لارې چارې چې لري هغه پروګرامونه چې لري په کار واچوي
د پکتیا سوداګرۍ او صنعتي خونو د ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ګردیز ښار کې اتیا متوسط او کوچنۍ تولیدي فابریکې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعالیت لري او د اوس لپاره له ډیزلي برېښنا څخه ګټه اخلي د سوداګرۍ او صنعتي خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د دولت له لوري د اړینو اسانتیاو د نه برابرولو له کبله ډیر شمیر پانګوال په دغه ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی
تاسو خبر یاست نوې والی پراتک سره دا ډیر لیوال دي دغه فابریکې ته رشد ورکړي دغه صنعت ته رشد ورکړي تجارت ته دلته رشد ورکړي ریزمو سره هم زموږ ناست درلود زموږ یولس موارد زموږ کولی سو دغه زون په اقتصادي زون تبدیل کړو ولې که امنیتي ستونزه نور ستونزه حل نشي ګمان کوم چې دا هغه پریکړې زموږ ریزمو سره موږ سره وادي وکړي هغه هم عمل شي دلته پکتیا
هم دی حال کې د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی سیهی امریکا غږ ته وویل چې د صنعتي پارک لپاره بل شوی زر جریبه ځمکه به په نږدې راتلونکي کې پر پانګوالو او سوداګرو وویشل شي
خو موږ ستونزې لرلې یقینا راتلونکي کې به هم لرو خو موږ د سوداګرانو او د صنعتکارانو د دې ترڅنګ د صنعت او د تجارت ریاست او په ټوله کې د تجارت د خونو چې د دې ټولو تنظیمون کده د دوی سره په ګډه همکارۍ کیو
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې ورسیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو شاوخوا 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې چې سلګونه کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوې ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
د امریکا ځنو تجارتي انډیوالانو ژمنه کړې ده چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د پریکړې په ارتباط باندې دغه هیواد د ګټو په خلاف اقدام وکړي چې غواړي له اروپایي اتحاد کاناډا او مکسیکو څخه د فولادو په واردولو باندې 25% او د المونیمو په واردولو باندې 10% ګمرکي محصول لګوي چې پرون د جمعې په ورځ پیل سول د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی
جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په کراتو ویلي دي دغه اقدامات ضرور دي چې په مهمو تولیدي سکتورونو کې د امریکایانو کارونه او شرکتونه وژغوري مګر د ماشینونو د تولیدولو د وړې فابریکې چې د امریکا د شمال ختیځ ایالت ماساچوسټ ایالت د باستن لویدیځ پلو ته پرته ده اجرایي رئیس دغه ګمرکي محصول خپل تجارت ته په کب نیونه کې مشتریانو او د فابریکو د ژغورلو په برخه کې یو سردرد ویني صادر شوی فولاد د چنګاخ د نیولو د شرکت وختنې پوره کوي مګر د کټارو مواد به ډیر قیمته پرېوځي او دا د چین او ایټالیا سره سیالي بیا ډیره مشکله کوي د انټرپرایز انسټیټیوټ څارونکی رین ینګ وای ګمرکي محصول به د امریکایانو په ژوندانه باندې هم تاثیر وکړي څارونکی رین ینګ زیاتوي
It'll create some uncertainty, for sure. Besides the job losses, which is going to have a lot of families asking tough questions, how are we going to pay the rent? Do we pay the electricity or the water bill now that we can't pay both? Questions like that the president's going to have to account for.
پا په یقیني توګه دا به د کارونو د لاسه د ورکولو نه علاوه چې ډېرې کورنۍ به دا پوښتنې کوي څنګه به موږ د کورونو کرایه ورکوو، آیا موږ به د برېښنا یا د اوبو بیل اوس ورکړو؟ موږ دواړه نشو ورکولی. دې ته ورته پوښتنې کېږي چې جمهور رئیس به څه ځواب ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاسټن ترودیو وویل ګمرکي محصول په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی او د غچ اخیستنې ژمنې وکړله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریدلند د ترودیو سره په ګډه په امریکایي شیانو باندې نوي ګمرکي محصول ولګاوه. کریستیا فریدلند خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against imports of steel, aluminum, and other products from the United States, representing the total value of 2017 Canadian exports affected by the U.S. measures. That is $16.6 billion. We are imposing dollar...
Canada da da gugdamato pa badal ki pa niyat ki lari che da fulado, aluminiamo, au da amerika da noro tawlidato pa khilaab gumriki maasul wale gawi. چې د کاناډا د 2018 کال په صادراتو باندې دغو اقداماتو تاثیر کړی دی چې 14.6 میلیارد ډالر کېږي. امریکا چې د کاناډایانو په خلاف ګمرکي محصول لګولی دي، موږ داسې محصول لګوو چې د هر ډالر په بدر کې ډالر وي. مکسیکو د امریکا د ګمرکي محصول لګولو په خلاف دې ته ورته دریځ غوره کوي. ادفنسو گوا جاردو وای:
اسی اس کې اوی انونسیاموس
Today we announced that we will take equivalent actions to the ones taken by the United States in terms of the impact on the flow of commerce.
موږ نن اعلان کړه چې د هغو اقداماتو سره برابر اقدام به وکړو چې امریکا د تجارت په باره کې کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د ګمرکي محصول د لګولو په باره کې دغه پریکړه په ډیرو لحاظو سره اشتباه یاده کړه او د خبرداری ورکړه چې د اقتصادي نیشنالیزم سر جنگ ته وځي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس د اقدام یوه برخه د ملي امنیت ملاتړ کول دي، مګر څارونکی رین ینګ وای دغه دلیل ګټه نه لري. د اروپایي کمیسیون رئیس یان کلود یانکر نوویل د امریکا اقدام د نړیوال تجارت لپاره یوه خرابه ورځ ده. اعلان یې کړله بل انتخاب نشته د مګر دا چې د نړیوال تجارت سازمان ته رجوع وشي چې دغه جنجال حل کړي او د امریکا په وارداتو باندې اضافي ګمرکي محصول ولګول شي. امریکا د نورو هیوادونو لکه جنوبي کوریا، ارجنټاین او برازیل په باره کې د ګمرکي محصول په ځای د ونډو یا د حجم په محدودولو باندې خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغیو سبب کیږي، د مغز سکتې چانسونه زیاتوي او هر کال 3 میلیونه خلک د وخت څخه مخکې وژني. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د تنباکو استعمال پرېږدي د ورځې په مناسبت دغه رپورټ جوړ کړی دی. نظرانه یوسفزی به یې درته ووایي.
د زړه مختلفې ناروغۍ د نړۍ زیاتره خلک وژني. دا ناروغي هر کال 13 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په دغو مرګونو کې 3 میلیونه د تنباکو د کارولو له کبله کیږي. ډګلس بچر د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر دی. هغه وایي چې زیاتره خلک په دې پوهیږي چې د تنباکو استعمال د سرطان او د سږو د ناروغیو خطر پیدا کوي، خو څېړنې ښایي چې زیاتره دغه خلک په دې ناخبره دي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغۍ او د مغزي سکتې خطر هم پیدا کوي.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use.
زیاتره خلک د تنباکو د کارولو او د زړه د شریانونو د ناروغیو ترمنځ تعلق نه خبره دي او په زیاتره داسې پیښو کې خلک نه خبره وي. د مثال په توګه په چین کې د هغه بالغ کسانو شمیر چې نه خبره دي د تنباکو استعمال د زړه د ناروغ سبب کېدای شي 80% دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.